السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ماښام خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو د دې نیم ساعته خبرونې په سر کې خبرونه وړاندې کیږي د افغانستان شاوخوا 50 تنه ملي سوداګر نن بنگلاديش ته تللي څو له هغه هیواد سره د سوداګریزو اړیکو او د سوداګرۍ د کچې د لوړولو په اړه خبرې وکړي د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت په یو بیان کې ویلي د دې پلاوي مشري د یاد وزارت مرستیال احمد الله زاهد کوي د بیان له مخې د دې سفر هدف د سوداګرو لپاره د نویو بازارونو موندل د کورنیو محصولاتو لپاره د صادراتي فرصتونو زیاتول او د سیمه ایزې اقتصادي همکارۍ پیاوړتیا ده بیان زیاتوي چې پلاوی به هڅه وکړي له بنګلادیش سره د سوداګرۍ لپاره نوې لارې ولټوي ځکه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د تړل کېدو په سبب سوداګرو ته سلګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی دی د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي وخت دی چې په ایران کې د نوې مشرتابه په لټه کې واوسو ښاغلی ټرمپ له پولیټیکو آنلاین سره په یو مرکه کې چې پرون خپره شوه په ایران کې د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د 30 کلن حکومت د پای ته رسولو غوښتنه وکړه هغه وویل خامنهای د خلکو په ځپلو او تاوتریخوالي سره داسې جرم کړی چې سره یې نه دی لیدل شوی او له امله یې د هیواد له بشپړې نابودۍ سره مخامخ کړی اخوا د ایران لوی مذهبي مشر تایید کړه چې هلته د مظاهرو پر مهال 2000 کسان وژل شوي دي خامنهای پرون د خپلې وینا پر مهال همداراز تور ولګاوه چې د امریکا ولسمشر د دغو اعتراضونو مسؤل دی او دا چې ډونالد ټرمپ په ښکاره د ده په خبره بلواګر هڅولی دي رویټرز خبری آژانس د یو ایرانی چارواکي په حواله ویلی دي چې په مظاهرو کې لږ تر لږه 15000 کسان وژل شوي د چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له اخیستو ډډه کړې خو ویلی دي چې په 15000 وژل شویو کې لږ تر لږه 1500 تنه امنیتي ځواکونه هم شامل دي د هغه په وینا ځینې تر ټولو خونړۍ نښتې او تر ټولو زیاته مرګ ژوبله د ایران په شمال ختیځ کې په کورد میشتو سیمو کې شوې ده د ایران د بشري حقونو ځینو مدافع ډلو هم د لږ تر لږه د 3000 او 1500 کسانو ترمنځ د شمیرو راپورونه ورکړي دي د یو بل خبر له مخې ولسمشر ډونالد ټرمپ پر اتو اروپایي هیوادونو 10% اضافي تعرفه اعلان کړې پر تروت سوشل ټولنیزې شبکې د ښاغلي ټرمپ د بیان له مخې پر امریکا د ګرینلاند د پلورلو تر هوکړې پورې به له ډنمارک ناروې سویډن فرانسې جرمني هالند فنلاند او برتانیا څخه د توکو پر وارداتو 10% نوره تعرفه د فبروري له لومړۍ نیټې څخه عملي شي هغه ګواښ کړی چې د جون له لومړۍ نیټې څخه به دا تعرفه 25% ته لوړه شي ګرینلاند د ډنمارک د یوه نیمه کوروا کې وبخی ګرینلاند د ډنمارک یو نیمه کوروا کې سیمه ده د ګرینلاند چارواکي او خلک له امریکا سره زمیمه کېدل نه غواړي او د ولسمشر ټرمپ د مکررو غوښتنو په غبرګون کې هلته پرون ځینې لاریونونه هم وشول ولسمشر ټرمپ څو ځلې ویلي چې غواړي ګرینلاند وپیري او هغه آن د دې چارې لپاره د زور کارول هم نه دي رد کړي ټرمپ استدلال کوي چې ګرینلاند د ستراتیژیک موقعیت او پراخو طبیعي زیرمو او هم د امریکا د ملي امنیت په خاطر حیاتی ارزښت لري د ګرینلاند په اړه د ټرمپ څرګندونو ته اروپایي مشرانو سخت غبرګون ښودلی دی او د پاکستان د کراچۍ ښار په یو سوداګریز مارکیټ کې اور پیښې د ودانۍ ځینې برخې ویجاړې کړي او شپږ کسان یې وژلي دي په ویډیوګانو کې ښکاري چې په داسې حال کې چې اور وژونکي د اور د کنټرول هڅه کوي له ودانۍ د اور لمبې پورته کیږي دا اور بېګا ولګېد او لامل یې معلوم نه دی د پولیسو یو چارواکي وویل چې شپږ جسدونه د کراچۍ ملکی روغتون ته وړل شوي دي او یو لس ټپیان تر درملنې لاندې دي سیمه ایزو رسنیو راپور ورکړی چې د ودانۍ ځینې برخې نړیدلې او د ژغورنې کارکوونکي ویله لري ویره لري چې ټوله ودانۍ به ونړیږي خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي پر اپورونو کې باور لري چې د طالبانو حکومت د خوارزواکۍ له وجې د هیواد د 3 میلیونه ښځو او ماشومانو د کړېدو خبره کوي د هیواد د نامتو سندرغاړي شفیق مرید په مرسته د فعال روزنتون او د نورو خصوصي روزنتونونو د بندیدو په اړه هم یو راپور لرو. په پکتیا کې د خصوصي ښوونځیو زده کوونکو د مصنوعي ځیرکتیا یا ای آی په مرسته څو جوړې شوې پروژې نندارې ته وړاندې کړې، او د کبانو د خوړلو لپاره سروبي ته لا هم د بیلابیلو سیمو خلک ور روان دي.
د جمعې د پنجشنبې په ورځ باندې سروبي یو تفریحي سیمه ده. پنجشیر خپله ماین له هغې ساحې نه جبل سراج پروان خوست پکتیا عین د قندهار او هلمند نه خلک راځي د سروبي ساحې ته، هم چکر وهي او هم مای خوري کوي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
نن یک شنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی 28مه ده چې د 2026 میلادي کال د جنوري 13 سره برابر ده. د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم او د لومړی موضوع راخلو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه ښځې او ماشومان په خوار ځواکۍ اخته دي. د دې وزارت ویان شرافت زمان د طالبانو تر ادارې لاندې ملي راډیو ټلویزیون ته ویلي دي چې له دې ډلې نږدې 1 لک کسان په شدید خوار ځواکۍ اخته دي. روغتیا پالان ماشومانو ته د مور د شیدو او سالمو خوړو نه ورکول، پاکۍ ته نه پاملرنه او د بیلابیلو واکسینونو نه تطبیق د خوار ځواکۍ د رامنځته کېدو لاملونه بولي. یو شمېر کورنۍ چې ماشومان په خوار ځواکۍ اخته دي وایي د بېوزلۍ له کبله خپل ماشومانو ته د مغذي موادو د برابرولو توان نه لري.
داسې مهال چې مخکې بېلابېلو نړیوالو بنسټونو د ژمي په موسم کې په افغانستان کې په ماشومانو او ښځو کې د خوار ځواکۍ د زیاتېدو خبرداری ورکړی و، د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت تازه ویلي په دې هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه ښځې او ماشومان په خوار ځواکۍ اخته دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون د دې وزارت د ویان شرافت زمان له قوله د جنوري په 18مه په یو راپور کې ویلي له دې ډلې 1.3 میلیونه په متوسط یو نږدې 1 لک کسان په شدید خوار ځواکۍ اخته دي. دغه راز په خبرې د 9 لک په شاوخوا کې میندې هم په متوسط خوار ځواکۍ اخته دي چې ډیری شیدی ورکوونکي او امیندوار میندې دي. په راپور کې راغلي چې دا شمېرې د 2015 کال په وروستیو کې د افغانستان له بېلابېلو سیمو د تغذیې د خدمتونو د وړاندې کولو له 3200 سایټونو راټول شوي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په دومره لوړه کچه په افغانستان کې په خوار ځواکۍ د اخته کسانو شمېر تاییدوي. یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې په دې ناروغۍ اخته دي وایي د بېوزلۍ له امله خپلو ماشومانو ته د قوي او تغذیوي موادو د برابرولو توان نه لري. د ننګرهار د اسکی مینه ولسوالۍ یوې اوسیدونکي د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې خپل ماشومان او د دوی په کلي کې نور ډېر ماشومان په خوار ځواکۍ اخته دي.
خلک پخته دي، خدا خپل ماشومان په کور کې شته دي، یو درې کلن دی او بل دوه کلن دی. بس نه لرو چې خبره چې د هرې خبرې به ډېر غریب وطن دی، د یوې خبرې خواري په کې نه ډاکتران شته او نه ښه شته او نه بس ډېر زیات غریب یو، بس هم نشته چې دارو په خپله اینګه درې څلور مریستګانې دي، یو شي دارو مو نه خواړه ماشومان د چا خبره کېږي او بېرته مړه کېږي.
د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ یوې اوسیدونکي میرمن چې په خبره خپل هم په خوار ځواکۍ اخته ده په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل
دوره عاملګي په لومړي امیندواري کې مې کله چې کلینیک ته تلم ډاکټرانو راته وویل چې باید ښه تغذیه ولرم، خو د دې لپاره چې زما اقتصادي وضعیت ښه نه و ومینه شکرای په سمه توګه مې ځان ته رسیدنه وکړم. لومړی ماشوم مې هم داسې خوار ځواکۍ شو او د همدې ستونزې له امله مې دویم ماشوم هم په خوار ځواکۍ اخته شو.
د لغمان د لنګار ولسوالۍ اوسیدونکي صفت الله وایي مخکې له دې د دوی په سیمه کې د خوار ځواک ماشومانو د ملاتړ لپاره تغذیوي مرکز و خو اوس تړل شوی دی.
کلینیک بنگلاره او صرف د چلډرن یعنی د ماشوم ساتنې خو د بودیجې د کم مخت خاطر هغه کلینیک موږ نه لاړه ډېر ښه دغه ولس وسره ډېر په سهولت کې و، موږ د دې کلینیکونو نه ډېر لري د مرکزي نه ډېر مشکلاتو سره لاس او ګرېوانې و. دغه ماشومان هم سوی تغذیه هم لرو، موږ په دې ولس کې ډېر کمزوري ماشومان لرو.
د روغتیا نړیوال سازمان د 2015 میلادي کال د اکتوبر په 16مه په یو راپور کې ویلي و چې د کال په لومړۍ نیمه کې په ټول افغانستان کې د تغذیه 299 مرکزونه تړل شوي او د تیر 2024 کال په پرتله د تغذیه د ګرځند ټیمونو په شمیر کې هم 45% کمواله راغلی او لامل یې د مرستو کمخیات کړو. د دې پروګرام مشر جان ایلف بیا تازه پرانسفرس خبري ایجنسی ته ویلي چې په راتلونکو 12 میاشتو کې به شاوخوا 15 میلیونه افغان ماشومان د شدید خوار ځواکۍ له جدي ګواښ سره مخ شي. د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف د چرلند د شمیرو پر بنسټ چې په 13 دسمبر میاشت کې خبرې کړې وي اوس مهال نږدې 3.1 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمره ماشومان شدید خوار ځواکۍ سره مخ دي، خو د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویان له ملي ټلویزیون سره په خپل تازه سرګندونو کې د شمیري رد کړي. روغتیا پالان ماشومانو ته د مور د شیدو او سالم خوړو نه ورکول، پاکوالي ته نه پاملرنه او د غراز د بیلابیلو واکسینونو نه تطبیق د خوارزواکۍ د رامنځته کېدو عمده لاملونه بولي. د ننګرهار د طب پوهنځي استاد ډاکټر اسدالله حسینزي ازادي راډیو ته وویل
اولنې د خوارزواکۍ عمل چې دی هغه بیلانس غذایی موادو نه موجودیت، یعنی په وخت باندې که چیرته یو ماشوم ته کاربوهایډریت، پروتین، شهم، منرالونه او ویټامین نه په وخت نه رسیږي، ماشوم کېدای شي د خوارزواکۍ سره مخامخ شي. یوه مسله. دویمه مسله، منظم توګه که چیرته ماشوم کې واکسینونه ونه شي نو د دغې ناروغیو چې هغه په اوږدمهاله شکل باندې منځ راځي په ماشوم کې دا امکان لري چې دا د چې وشي دا د په خوارزواکۍ باندې اخته شي.
دی وایي د خوارزواکۍ د مخنیوي لپاره ماشوم ته لزیګون وروسته تر شپږو میاشتو د مور د شیدو ورکول تر ټولو اړین عمل دی. دغه راز له شپږو میاشتو وروسته د مور له شیدو سره یو ځای د بیلابیلو خوړو ورکول ماشومان له خوارزواکۍ ساتي. خو په راپور کې مرکه شوي او کسانو ازادي راډیو ته وویل اوس مهال چې په افغانستان کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوي او دوی د خپلو ماشومانو د ښې تغذیې اقتصادي توان نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې په 2016 کال کې به د افغانستان نږدې 1.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد مخکې ازادي راډیو ته ویلي افغانستان کې بشري وضعیت دومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې نړیوال بنسټونه تصویروي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته.
په پلازمینه کابل کې د ځینو خصوصي روزنتونونو مسؤلان وایي د طالبانو حکومت په شفاهي ډول د دې روزنتونونو د تړلو امر کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې افغان سندرغاړي شفیق مرید پرون په یو ویډیو کې د طالبانو لخوا د ریان په نوم د ده په مالی ملاتړ چلیدونکي خصوصي روزنتون د بندېدو خبر ورکړ. د ماشوم د ښوونې او روزنې فعالان وایي هغه ماشومان چې کلونه په یو چاپیریال کې تیر کړي وي کنا صاحب له هغه ځای بل ځای ته ولېږدول شي نو د دوی په سالمه روزنه، عاطفي وده او تعلیمي بهیر ناوړه اغیز کولای شي. بیا هم اکرام الله اکرام را سره دی په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغان سندرغاړي شفیق مرید په مالی ملاتړ د رایان په نوم د خصوصي روزنتون له تړل کېدو وروسته د کابل ښار د یو شمېر نورو خصوصي روزنتونونو مسؤلین هم وایي چې د طالبانو د حکومت له لوري په شفاهي ډول ورته د خپلو روزنتونونو د تړلو امر شوی. د کابل ښار د یو خصوصي روزنتون مسؤل یک شنبه د جنوري په 13مه د دې موضوع په څرګندولو که څه هم ډیر جزئیات ورنکړل خو ویل د ماشومانو وضعیت ته له پام پرته طالبانو ته د خصوصي روزنتونونو د چارو سپارل کولی شي پر ماشومانو ناوړه اغیز ولري. حقیقي چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نو می پر راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو ته ویل دی وای دا ټول ماشومان بي وسو یتیمان دي او مرستې ته اړتیا لري. دلته زده کړه کوي، ویده کیږي، ډوډۍ خوري او د ژوند ټولې لومړنۍ اړتیاوې برابرې دي. کله دې چاپیریال وویشتل شي له زده کړو پاتې کیږي او د دې پر ځای چې پر خپلو پښو ودرېږي په شاتګ کوي. دا په داسې حال کې د افغان سندرغاړي شفیق مرید شنبه د جنوري 18مه پر خپل فیسبوک پاڼه د رایان په نوم د هغه په ملاتړ چلیدونکي په کابل کې د خصوصي روزنتون د تړل کېدو خبر ورکړ. هغه په دې ویډیو بیان کې ادعا کړې چې طالبان له مخکنی خبرتیا پرته د روزنتون ته ورغلي او مسؤلینو ته ویلي چې د ملا هیبت الله د فرمان له مخې باید ټول خصوصي روزنتونونه وتړل شي. نوموړي ویلي د روزنتون ماشومان دولتي مرکزونو ته لیږدول شوي او د رایان روزنتون فعالیت درول شوی. دی وایي ماشومانو ټولو ژړل، خوشاله نه وو ځکه له هماغو کارکوونکو، ښوونکو، اشپزانو، ساتونکو او نورو سره عادت شوي وو. موږ په رایان روزنتون کې 20 کارکوونکي لرل چې د دې ماشومانو لپاره پلار، مور، خور، ورور او نږدې ملګري وو. خاغلی مرید دا نه دی ویلي چې په دې روزنتون کې له کوم کال راهیسې د څو نجونو او هلکانو پالنه کېده. په هغې خبرتیا کې چې تازه د رایان خصوصي روزنتون اړوند فیسبوک پاڼه کې خپره شوې ادعا شوي چې د طالبانو د حکومت د مشر د فرمان پر بنسټ د ټولو خصوصي روزنتونونو فعالیتونه رسمن درول شوي او دا اقدام له مالي فساد، اداري سرغړونو او سیاسي یا مذهبي مسایلو سره تړاو نه لري. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په همدې حال کې د ماشومانو د زده کړې او روزنې یو شمېر فعالان خبرداری ورکوي چې له شفافیت او روښانه پلان پرته د ماشومانو ناڅاپي لیکت له هغه چاپیریال چې کلونه ورسره عادت کړی وي کولای شي جدي رواني پایلې ولري. لډلې محب الله زغم ازادي راډیو ته ویل د اقدام د ماشومانو د سالمې روزنې عاطفي او تعلیمي ودی بهیر په جدي ډول زیانمنولی شي.
یتیم ماشومان بیا پروايي له ستر نورو ماشومان هم لا حساس وي، دوی په اسانه په چا باندې باور نه کوي او زر په چا پورې زړه نه تړي. نو که یتیم ماشومان نه چپل داسې موی څخه لري کوو چې ورسره روږدي شوي دي او ځان پکې خوندي ګڼي، داسې کسانو ویلي وو چې دوی ورباندې باور لري او تکیه ورباندې کړې ده، دا کار به ماشومان له اروایي شاک سره مخامخ کړي.
د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسؤلینو د تیر میلادي کال په لومړیو کې ویلي وو چې په افغانستان کې له 50 زیات روزنتونونه د دې وزارت تر مدیریت لاندې فعالیت کوي چې شاوخوا 10,000 یتیم او بي سرپرسته ماشومان پکې ساتل کیږي. خصوصي روزنتونونه په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د دولتي مرکزونو ترڅنګ د یو شمېر اشخاصو، هنرمندانو او مدني بنسټونو په ملاتړ جوړ شوي وو او د ګڼو یتیم او بي سرپرسته ماشومانو د سرپرستۍ، زده کړې او د لومړنیو اړتیاو د برابرولو مسؤلیت یې پر غاړه درلود.
د افغان سندرغاړي شفیق مرید په مرسته د فعال روزنتون او د نورو خصوصي روزنتونونو د بندیدو په اړه راپور مو اوریده. ښاغلی شفیق مرید په یو ویډیو کې دا څرګندونه کړې، په دې اړه ټول وضاحت ورکړی چې د دې ویډیو په اړه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه کې هم تاسو یو راپور لیدلی شئ په ویډیوي بڼه. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویبپاڼې پته ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په پکتیا ولایت کې د خصوصي خوندزیو فارغانو د مصنوعي ځیرکتیا یا اے آی په مرسته جوړې شوې ځینې پروژې په یو غونډه کې نندارې ته وړاندې کړې. په دې پروژو کې د ځیرکو ټلیفونونو له لارې د برېښنا مدیریت، د بیلابیلو وړتیاو لرونکي روباتونه او نورې پروژې شامل دي. دا ځوانان وایي که دوی ته لازم وسایل او امکانات برابر شي، د اے آی په مرسته په نورو برخو کې هم د نویو شایانو د جوړولو وړتیا لري. په دې اړه تفصیل د نجیب الله الوخیل پر راپور کې واوري.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې له 12 ټولګي د فارغیدو په پار د دې ولایت یو خصوصي ښوونځي د یو شمېر زده کوونکو هغه ایجادات یا د دوی په لاس جوړ شوي وسایل چې د مصنوعي ځیرکتیا پر مټې په خپلو لږو او محدودو امکاناتو تیار کړي، لکه د ځیرکو تلیفونونو په واسطه د برېښنا مدیریت، برېښنایي جریده، د خوب عینکې، د هوټل خدمتګار روبوټ او ځینې نور نوښتونه نندارې ته وړاندې کړي دي. په دې اړه یو تن زده کوونکی ضیاءالرحمن مشال راډیو ته وویل،
هفتوار کلاسونو وجه داس ولا چې زه به دی وخت باندې درم چې هم اتوميشن تا یو لار طریقه برابر کم د بلوتوث په واسطه، دی اردینو وسیلې په واسطه، ورسلا دی فور چینل ریلې په واسطه، نو موږ ته چې د انګیزه دی مکتب لو خوره کړه سی. او
مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونو او ماشینونو ته د انسان په شان د فکر، زده کړې، پرېکړې او ستونزو د حلولو وړتیا ورکوي او نن سبا د روغتیا، زده کړو، ترانسپورت، رسنیو او د مخابراتو په ګډون ګڼو نورو برخو کې کارول کیږي. زده کوونکي وایي په ټولنیز ژوند کې د ډیرو وسایلو اړتیا ویني، خو د جوړولو لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. یو بل تن زده کوونکی شاکر الله وویل،
زموږ پروژه سی وه د زخمت لحاظ ډیر لوی وه، خو کچیر موږ ته زمینه برابر سي د دغه په مقابل کې موږ داسې یو څه لرو چې زموږ ټولنه به دغه سره ډیره اسری وی او سرپسنګ دغه پاسل شکل سره موږ اړولای شو.
بلوري ته په پکتیا کې د خصوصي خوانځي مسولین وای دوی د نوي ټکنالوژي سره د ځوان نسل د بلدولو اړتیا محسوسه کړي او خپل امکانات په کار اچولي، خو په دې برخه کې بنسټیز کار لپاره د اړوندو ادارو ملاتړ ته اړتیا لري. دا سباوند خصوصي لسی مدیر صادق محمد دانش ول،
دا چې نړی نن سبا شرایط کې داسې حالت راځدل لسې ان بشری قوت ورستر بلې ضرورت ارتیا کمیږي، هم دې ټکنالوژي ته ارتیا پېخه ده. موږ غاړي نو بل لسې په دې برخه کې نو وخت کو په دې برخه کې نور سرلارې سو نور ته لار اوار کو سي جوړ سي ورته نیو نسل سره په دې برخه کې کار وسی. موږ پرمانه سره نه هی کوشش دا وکړو چې څومره زموږ امکانات وو هغه موږ ته برابر کړو. شخصي لګښت باندې موږ سره په دې برخه کې کوم څه غندې کړه ما ته نه کړه.
د خصوصي خوانځیو ډیری زده کوونکي هغه دي چې کورنۍ اقتصاد نسبتا ښه او تر یوه بریده په خپل نږدې سیمه کې زده کړو ته لاسرسی پیدا کوي. یاد دیوی پا پکتیا که ده حکمتی خوانزیو ترسنگ ده مرکز گردی سربیره ده ولایت بزازیاریوب سمکنه و دنده پتان روحانی بابا او زرمت ولسوالهی که گن خصوصی خوانزی فعال دی چه ده زرگون پشمیر که زدکون که پوکه لی اول و تر دولسه مطلگیو زدکری که وی
لی خبرونو ور آخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري یو شمیر افغان میرمنې وای د ژمي په موسم کې د ګرمو ژمنیو جامو جاکټونو او ځینو نورو اړینو وسایلو اوبدلو ته مخه کړې ده. دوی چې ځینې د طالبانو د حکومت لخوا لزده کړو او په دولتي او نا دولتي ادارو کې لکارونو منی شوي دي. ازادي رادیو ته ویل په دې ډول هم ځانونه بوخت ساتلي او هم د خپلې کورنۍ غړو ته د جامو د برابرولو ترڅنګ د دې تولید د پلور للارې نسبی عاید ترلاسه کوي.
دغه ډیزاینر جدیدی کار بکنه، کار پیشرفت پیدا وکړي ان شاء الله.
وای لخبروش په ګور لورګانو سره د نورو صنایع لاسیو د تولید ترڅنګ زمونی جامې لکه جاکټونه د غاړې دسمالونه شال او د سکشي وبي. د هرات ولایت یو سیدونکو چینه یو خپل نوم راپور کې خبر سي ازادي رادیو ته وویل دا د او لزده کړو راګرځول سوی لورګانو لپاره ښه بوختیا ده او ټینګار کوي چې نورې ښځې او نجونې هم کولای سي له دې لارې یو اندازه عاید ترلاسه کړي. د وړاندې د دې کار ځینې مهمې برخې داسې روښانه کړي.
کله خانوما افغانستان هم میگن که خود اینا کمک خرچ زندگی نباشم نمیتونم زندگی بکنم، من دالی بکار دارم.
اوز خود طولی خزی افغانستان که لکورا به هر کار نلری اوبدلو که لمره باید خطر وخیستر شی چه اصلی وی او رنگ ور نکری یا پت و نباسی چه کار کوی باید دتر سر خکلک کری او منظم کار وکری دا جاکر جامع شال یا هر دجو و بی منظم دی و بی انگیزه دی پیدا کری او نوی دیزاینو ندیسته کری خرنگو ندی ور تا انتخاب او که مری پلی کار شی نور کار به ډیر پرمختګ وکړي. لومړی باید خزی ځان ته د بیلګې په توګه خشیان جامې سرمیزي یا د پخلنځي لپاره خسیټونه ووبي چې خلک یې وګوري په دې ډول خپېریدونکي موندلی شي.
اوبدل ډیری وخت خورا کم وسایلو لکه د اوبدلو سیخانو کروشنیل یا د اوبدلو ځانګړستنه ون یا رنګ نایلون تارونو ته اړتیا لري چې ډیری خلک یې ستریجی تار بولي. په ننګرهار ولایت کې هم ځینې نجونې وایي چې په دې ولایت کې په ډیرای کلیو او کورونو کې په سوړ موسم منی او زمی کې ښځې او نجونې د خپلو کورنیو غړو خپلوانو او کله کله په فرمایشي ډول خلکو ته جاکټونه یا نورې سمنې جامې وبي. د دې ولایت یو اوسیدونکي ساجدي حیدری ازادي راډیو ته وویل
چې چې د زموږ کورنۍ هغه د مختلف رقم ته جاکټونه ګندلې دي، کمیسونه لاندې لمنې ګندلې دي، داسې جرابې او دسکشې دا شینې ګندلې. اوس وخت کې افغانستان کې د دې لپاره یعنی ډېر زیات ضرورت هم د خلک په دې باندې فوکس هم ډېر کوي. عموما ښځې چې د دوی لپاره بیرون ته تګ اجازه نشته ده. دوی په دې برخه کې ځینې ستونزې لري. ځینې سینټرونه اوس فعلاً شته ده چې د هغوی محصولات تولیدات حتی خارج ته وړل کېږي. ډېر فرمایش دي او ډېر زیب و زینت لري. ډېر خاص مثلا ماشوم پیدا چې د هغې لپاره ډېر داسې په لوړ ارزښت باندې اخیستل کېږي که نه، یعنی ورته کتل کېږي، ځکه دا نو لته بار بند جوړوي، جاکټ جوړوي، ورته خولۍ ورته جوړوي که نه. د نوي ماشوم لپاره بیا په ډېر یعنې ټولو طوفونه هغه داسې لکه په تور کې هم چې د هغه یو ځان ته شوقي جوړوي او لکه په دې باندې ډېر زحمت ویستل شوی، ډېر ښه زینت ورکوي خلک، ډېرې خو
د یادونه ده چې د کونړ، کابل، غزنی او پروان ولایتونو څخه هم یو شمېر نجونو او ښځو ازادي راډیو ته ورته خبرې وکړې او ویل چې د زمنیو جامو، سرمیزیو او نورو زینتي څیزونو اوبدل نه یوازې اوس بلکې له لسیزو راهیسې د نړۍ د نورو ښځو په شان افغان میرمنو ته ښه ذهني او آرام بخونکې بوختیا ده. دوی زیاتوي چې د رنګه ونو او تارونو په کارولو سره هڅه کوي چې د ژمي موسم ته لا ښکلا ور وبخي او له دې طریقه خپل احساسات، افکار او پیغامونه ټولنې ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له 2021 کال راهیسې لکه چې بیا په افغانستان واکمن سول په تدریجي ډول یې په یو شمېر دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او دغه شان یې له شپږمو ټولګیو پورته نجونې له ښوونځیو او پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو راګرځولي دي. د طالبانو د اقدام که څه هم په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارول، خو دوی نه یوازې دا چې په دې برخه کې یې نرمښت ونښود بلکې خپل محدودیتونه یې لاس یاد کړل.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ. United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو، هر ورځ شپه او ورځ. قدر من اوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې ورستای راپور لرو. په افغانستان کې د هوا په سړېدو سره د هیواد د ختیځ په ګرمو سیمو کې د کبانو د پخونکو بازار تود شوی دی. ډیری خلک د ژمي په دې ورځو کې د تفریح او د کبانو د خوړلو لپاره په ځانګړي ډول د کابل جلال آباد پر لوی لاره د نغلو او سروبي سیمو ته ځي. دلته د کبانو پخونکي هم له خپل کار نه خوشاله دي او وایي د مشتریانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی.
نن مو پرمیش ورکړې د مایانو مایان پخېږي، بس موږ وینو چې جنګ کوو.
د میدان وردګو ولایت د کابل تر سروبي ولسوالۍ پورې له خپلو څلورو ملګرو سره د دومره اوږدلارې یوازې د کبانو خوړلو لپاره وهلې. نظر محمد ازادي راډیو ته وویل
نن راغلي سروبي ولسوالۍ ته، او سروبي ولسوالۍ واقعا د میانو لپاره او د تفریح لپاره د خصوصا د ژمي لپاره وه ډېره خوندوره سیمه ده. دغه دوکاندار چې ده مخکې مو درتللو.
د هوا په سړېدو سره نه یوازې ځوانان له خپلو ملګرو سره، بلکې کورنۍ هم د تفریح او د کبانو د خوړلو لپاره د نغلو او سروبي سیمو ته ورځي. د کابل ښار اوسیدونکي اعتقاله هم درد له خپلې کورنۍ سره د کبانو خوړلو لپاره سروبي ته راغلی. د هم ازادي راډیو ته وویل
دلته لخپل مرمنې اولادونو او خويندو سره تفریح تراغلی یو. ډیر ښه شین زائد او ښه فضا لري. اوس د ژمي موسم دی او د کبانو خوړلو وخت دی.
په ورته وخت کې په نغلو او سروبي کې د کبانو په خون کې هم د هوا په سړېدو سره بازار تود او د مشتریانو شمیر هم د پام وړ زیات شوی دی. د سروبي ولسوالۍ د باغ رئیس په تفریح سیمه کې د کبانو په خون کې نیاز محمد رسولي ازادي راډیو ته وویل
خصوصا د جمعې او د پنځشنبه په ورځ باندې سروبیس او تفریحي سیمه ده. نو اکثریت په میلیونه لری لری ولایتونو نه داسې په کورو کې چې عین د پنجشیر خپله مایان له هغې ساحې نه جبل اسراج پروان خوست پکتیا عین د قندهار او هلمند نه خلک راځي د سروبي ساحې ته، همدلته مایان خوري او بس هم چکر وهي او هم مای خوري کوي.
خو په ټولو ځایونو کې د کبانو د بازارونو وضعیت یو ډول نه دی. هم مهاله د افغانستان ځینو نورو ولایتونو کې د کبانو یو شمېر پخوونکي شکایت لري چې پاکستان سره د سوداګریزو لارو د تړل کېدو او له هغه هېواد د کبانو د وارداتو د بندېدو له امله یې بازارونه ساړه دي. پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له طالبانو سره تر څو نښتو وروسته د اکتوبر په 11مه نیټه له افغانستان سره خپلې ټولې لارې وتړلې، چې له امله یې له هغه هېواده د کبانو په ګډون د ځینو خوراکي توکو واردات بند شول. که څه هم یو شمېر کب پخوونکي وایي له ایران، ازبکستان، تاجکستان او ځینو نورو هېوادونو د کبانو په واردېدو سره بیې تر یوه بریده بېرته عادي شوي او بازارونه هم ورو ورو بیا ساه اخلي. د یادونې ده چې افغانستان کې هم د کبانو غوښه تولیدېږي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت د معلوماتو له مخې کندهار، هلمند، اروزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز د افغانستان د کبانو د تولید مهم مرکزونه ګڼل کیږي او د دې تولیداتو لویه برخه د کبانو د روزنې له فارمونو څخه تامینیږي. روغتیا پالان وایي چې په ژمي کې د کبانو خوړل د پروتین، ګټورو غوړو اسیدونو او د بدن د معافیتي سیستم له پیاوړتیا سره د مرستې له امله د انسان د روغتیا لپاره ډیر ګټور دي. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تفریح امکاناتو د کمښت له امله په نغلو او سروبي کې د کبانو خوړل د کورنیو او ځوانانو لپاره په یوې ساده خو خوښوونکې تفریح بدله شوې. داسې تفریح چې د هوا په سړېدو سره تر بل هر وخت خلک ډیر وخت ورکوي.
ستاسو له پیغامونو
دلایم دی پکتیا ولایت څنګه یو رسوالۍ څخه دلته زمون په رسوالۍ کې خو اکثر خلک چې دی په اتراپی سیمو کې چې دی په غرنۍ سیمو کې اوسېږي. هم ته چې دی بیا د سون دی لپاره لرګي شتون لري، وچ لرګي دوی کې ساتلی وي هغه استفاده کوي. او د خاري سیمو لپاره چې دی دولت ورته د ژمي په شروع کې لاس یا پنځه لس ورځې اجازه ورکوي چې هغه وچ لرګي راوړي کورونو ته تر څو په ژمي کې ورڅخه استفاده وکړي.
شپولار زمالیم در روزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکی یم. بلې، هو د ژمي په دې ساړه موسم کې موږ د سون د توک څخه کار اخو، هغه لکه د ونو د بوټو څخه، ځینې وخت کاغذونو د سوځولو څخه هم کار اخو. خو ځینې نور کسان بیا ځي هغه د ربر کاغذ او دا رقم د ډبرو د سکرو څخه هم استفاده کوي، چې هغه د ډېره پورې تنفسي ستونزې او ځینې نورې ستونزې د چاپېریال د ککړتیا سبب هم ګرځي. ځینې اقتصادي مشکلات شته، ځکه چې هر څوک نشي کولی په پیسو باندې د بوټو شان برابر.
په سنځیم کو نو لایڅه
دا چې د ژمي موسم دی نو د کور د ګرمولو لپاره دغه وسیلې چې مونږ کاروو دلته برقشتون نه لري چې برقي بخاري وکاروو، د ګاز څخه استفاده نه کوو، دغه د لرګیو بخاري دي د دې څخه استفاده کوو. د امکاناتو برابرولو یو څه اندازه مشکل دا دی چې اقتصادي ستونزې دي. مثلا مونږ ځانته د ژمي لپاره کوم ګرم کالیګان اخلو، نو دغه اقتصادي مشکلاتو سره یو څه اندازه مخامخ یاستو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.